السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دغه وزارت ویلي نړیوال باید افغانستان کې د بیا رغونې او پراختیا له هڅو ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو منځلارې حکومت ولۍ له ګاونډیانو سره د دوستانه اړیکو پراختیا او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن پنجشنبه په پیکینګ کې په یوې خبري غونډه کې پاکستان ته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر چین کانګ له کېدونکي سفره مخکې وکړې. ټاکل شوې په اسلام آباد کې راتلونکو څو ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. تر اوسه د غولي دوه کتو د بحث وړ مسایل نه دي معلوم شوی او د طالبانو رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د کندهار په شمول د ځینو ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې لیکلي چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین مولا محمد علي حنفي چې په ملاشرین اخوند مشهور دی د کندهار د سرپرست والی په توګه ټاکل شوی. ملاشرین اخوند د طالبانو د مخکنی مشر مولا محمد عمر اخوند سره نږدې پاتې شوی او په دوحه کې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې هم شامل وو. ملاشرین نن د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی لخوا رسمن کندهار کې د ولایت مقام مسؤلینو ته ورمعرفي او په خپل کار یې پیل کړی دی. د کونړ لپاره محمد ایوب خالد، د نورستان لپاره بشیر احمد حقانی، د جوزجان لپاره ګل حیدر شفیق او د بغلان لپاره عبدالرحمن حقانی نوی والیان ټاکل شوی. دوی ټول مخکې د قلی اردوګانو او نورو ولایتونو مشران وو. د طالبانو پر مشر کړه ناکله نیوکه کیږي چې د حکومت په اکثرو مقرریو کې مستقیما دخیل وي او واک یې انحصار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا غونډه نن او سبا د هند په ګوا ښار کې کیږي چې بلاول بوټو زرداری پکې د پاکستانی پلاوی مشري کوي. بوټو په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي،
میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت
زماتا گدا واضح پیغام ورکوی چې پاکستان سمره د شانګهای د همکارۍ سازمان ناستو او پکې خپل غړی توپ ته اهمیت ورکوي. زه د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو سره د دور اړخیزو رغنده بحثونو په تمه یم.
دا په تیرو دولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند په سفر ځي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر هینار بانیکار هند ته تللی و. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. او د چک جمهوریت پولیسو نن وویل چې د دغه هیواد په دوهم لوی ښار برنو کې تیره شپه د اور لګیدنې په پیښه کې اته کسان مړه شوي دي. د چک جمهوریت د پلازمینې پراکس ویل ختیځ ته په 200 کیلومترۍ کې پروت برنو ښار کې تیره شپه اور لګیدنه شوې. د چک ټلویزیون په وینا په پیښه کې وژل شوي کسان ښایي په یوه پناځای کې بې کوره کسان وي. د چک جمهوریت پولیس او د اور وژنې اداره د اور د لامل په اړه پلټنه کوي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه د دوهې غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د اوسنیو ستونزو د حل لارې په توګه ډېر وړاندیز کیږي. سیاسي ډیالوګ به څنګه او څومره عملي وي؟ په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر هم را اخلو. د افغانستان په ګډون د نړۍ شپږ بېوزله هیوادونه د خوړو د کمښت له کړکېچ سره مخامخ دي. اندېښنه دا ده چې په نړۍ کې 258 میلیونه خلک د لوږې او مرګ ترمنځ حالت کې ژوند کوي. تر څه باندې یوې لسیزې ځان وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته تللی او د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوري چې کابل کې د ټیکسیانو زیړ رنگ په فیروزهی رنگ بدلیږي. دا چې ولې خبرونه کې را سره کتلی او اوریدلی شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. رازو د خبرونه د سر راپورته. د افغانستان په اړه د دوهې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبري اترې د روانو ستونزو د حل لارو په توګه وړاندیز کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي د دوه په غونډه کې د ډیرو ګډونوالو اجماع هم پر همدې ټکی ورټولوه. د سیاسي ډیالوګ سربیره د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو د حقونو رعایت او په دې اړه د نړیوالو د دریځونو یو کیدل هم د بحثونو یوه برخه وه. دا چې ښاغلي ویست او دغه راز د قطر د غونډې نورو ګډونوالو په دې اړه څه ویلي، زما همکارې فریدې سیال دا موضوع تعقیب کړي. فریده جانې
سلامونه لیدین صاحب تاسو او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې له ورځنۍ غونډې وروسته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویس ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د افغانستان د ننګونو بنسټیزه حل لار ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. وس لیکلی هغه ډول چې ملګرو ملتونو په واضح ټکو بیان کړی دی چې په دوحه کې وروستۍ ناسته د رسمیت پیژندلو لپاره نه و، بلکې غونډه د ګټو په مشخص کولو او دغه شان لاترهګری سره په مبارزه د ښځو نجونو د ځپلو لپاره موضوع ناوړه بشري بحران او د نشي موادو پر قاچاق ورټولوه. د متحده ایالاتونو دغه ځانګړي استازي ویلي دي که څه هم د دوحې د ناستې د هر ګډو کون کې هیواد د خو ګټو په اړه بیلابیل نومړيتوبونه لرل، خو دغه په خبره ټول سره په دې موافق شو چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د دغه هیواد شتنګونو لپاره بنسټیزه حل لار ده. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې د ورځنۍ ناسته چې د رواني اونۍ د سشنبې په ورځ پای ته ورسېده، پکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خبري کانفرنس کې وویل چې دغه ناسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه، بلکې د یو ګډ نړیوال دریز د خپلولو په هدف جوړه شوه. نوموړي که څه هم د دې ګډې تګلارې او دغه دریز په اړه ډېر جزئیات و نه کړل، خو یې ویل چې په راتلونکي کې به ورته بله غونډه هم جوړه شي. ګوتریش ته هم ویل چې په افغانستان کې د دوی د بشري مرستو ډېری ویشونکي ښځې دي او ملګري ملتونه او د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي ویل چې د ښځو نجونو پر حقونو د دوامدار بریدونو په اړه غلي دوی نشي پاتې کېدلی. په همدې حال کې د افغانو میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې د دوهې ناسته ټولو ګډونوالو د ښځو نجونو د حقونو پر اهمیت موافق او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات کډوالۍ ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ بشري حقونه د دوی د اهدافو او نومړيتوبونو نه بېلېدون کی برخه وا. اغلی امیری پر خپل ټوئیټر په خبر کړي بیان کې ویلي دي چې دا دوهې په غونډه کې ټینګار وشو چې اړتیا ده څو د سیمیو ډیری اسلامي هیوادونو او ټول کې نړیواله ټولنه د افغانانو او همدارنګه د افغانو ښځو ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې غونډې ته طالبان نو ورغلل شوي.
بله، کور مو ودان زموږ همکار فریده اسیال و چې ویلې د افغانستان په اړه د دوهې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل لارو په توګه وړاندې کیږي. دا چې دغه وړاندیزونه او سپارښتنې اوسنیو شرایطو ته په کتو او د طالبانو موقفونو ته په کتو څومره عملي دي، د موضوع د تحلیل لپاره د چارو کتونکو نثار احمد شیرزای استډیو ته وصل شوی. شیرزای صاحب، ستړي مشي په دې لاره چې روغ وسی، فقط سر کې ما همدا پښتنه کوله چې ملي ډیالوګ چې لډیر وخت یادونه کیږي د دوهې په غونډه کې هم ټینګار پوه شو، نړیوال څه ډول ملي ډیالوګ غواړي د افغانانو ترمنځ په کومه بڼه او دغه هڅې به څومره عملي وي؟
لودین صاحب سلامونه اونې کې تاسو ته او تاسو تخنیکی همکاران ته او قدرمند او لیدونکو او اوریدونکو ته وګورئ، د کوم وخت نه چې طالبان حاکم شو او راغی تسلط پیدا کړ په افغانستان کې، ټول طرفین دا غوښتل چې د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ وشي، ناسته وشي، مذاکره وشي. جنگ د حل لار نه ده. موږ ولیدل په درې څلوېښت کالو کې دې وطن کې جنگ سره مثبت نتیجې نه درلودله. خو په دغه شل یو ویشت میاشتو طالبان دا ونه منله. طالبان حاضر نه و چې به افغانانو سره بین افغاني مذاکره وکړي یا نړیوالو سره مذاکره وکړي. همدې د دوی لجاجت و څه چې دوی غوښتل، دوی کوشش کوله چې خپل هغه څه چې غواړي په نړیوالو باندې او په افغانستان وګړو باندې ومني. خو زه فکر کوم چې دا اوس هم ناوخته نه ده که طالبان په دې باندې غاله کیدي چې بین الافغاني ناسته وشي، خو شرط دا ده چې دغه ناسته چیرته او په کوم ځای او په کوم شرایط باندې.
تاسو وایئ چې طالبانو دغه غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی، سره له دې چې ستاسو په ټکو له تیرو شلو یو ویشتو میاشتو راهیسې دغه غوښتنې مطرح کیږي. طالبان په ظاهره د دوحې له غونډې نه ناراضه او دوی ویل چې د افغانستان په اړه بحث پکې کیږي، د افغانستان د مسلې مهم اړخ د دوی حکومت دی، اما دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې.
ګوره، د دوحې ناسته خوب یو جفا و افغانانو سره. دوی ناسته هغه جمهوریت چې د اشرف غنی تیم و او ملا برادر اخانی ده، یو استخباراتي لوبه و، یو ظلم و شو افغانانو سره. کوم امید چې افغانان یې درلودله دا د اشرف غنی او دمدغه طالبانو ترمنځ ویل کېږي چې
هلته د شلو هیوادونو د استازي پکې و، هغه ځانګړي استازي چې د افغانستان د چارو لپاره ګمارل شوي، یوازې د افغانستان د پخواني حکومت چارواکي پکې نه وو.
بالکل، کومه ناسته چې افغانانو پکې ونه اوسېده خو یو واضح خبره ده چې مثبته پایلې نه لري. یو خبره بله، دغه د دوحې تړون چې کوم وخت چې امریکایانو، طالبانو او جمهوریت ترمنځ لاسلیک شو ومنل شو، دا د افغانستان د وګړو د سترګو نه لرې و. څه چې هغوی یو څه اوراق په رسنۍ کې راغی نور ټول مخفي پاتې شو، یو ظلم وشو افغانانو سره په هغه وخت.
او شیرزاد صاحب وبخښئ، وخت هم لږ تنګ دی، فقط ما دا پوښتنه کوله، روسي پوښتنه چې اوس څه کول پکار دي چې دغه وړاندیزونه عملي سي. تاسو وایئ چې له تیرو شلو میاشتو یا یو ویشتو میاشتو راهیسې طالبانو دغه سپارښتنو ته چې د ملي ډیالوګ غوښتنې دي پام نه دی کړی، څه کېدلی سي تر څو طالبان قانع سي چې ملي ډیالوګ ته غاړه کېږدي؟
اوس زه فکر کوم لودین صاحب یو اجازه راکړي، یو د افغانستان وګړو د افغانستان خلک چې کوم هیله او امید چې د ملل متحد نه درلودله، اوس چې دغه ناسته په دوحې وشو او دغه شعار د دوی ده چې مثبت تعامل، دا ملل متحد دایر کړی ده چې په یو ویشت په شلو کالو کې دغه طالبان څومره د دغه ملل متحد کارمندان وژل، څومره د افغان وګړو په شهیدان شو، څومره ظلم وشو. همغه یو نسبي مردمی حکومت چې یو جمهوریت و د هغې سره په جنګ کې وخته و، د دې طالبان دغه یو ویشت میاشت نور ظلمونه دغه سرای محکمې دا ټول هېر کړی ده. طالبان ملل متحد د افغانستان د خلکو خلاف
غواړي چې دغه طالبان سره تعامل وکړي، چې آیا تعامل یا دغه ډیالوګ او سپارښتنې چې نن سبا وړاندیز کیږي امکانات شته پلانډو کې؟ ډېر پلانډو کې ځواب راکړي مهرباني.
دو دې سر زه فکر کوم چې طالبان د تسلط لاندې دغه سي او ناسته ناممکنه ده. که دا په دویمه هیواد کې دغه ناسته وشي، دا به مثبت پایلې ولري، خو په دې شرط چې د افغانستان اصلي وګړو په دې ناسته کې دعوت شي.
د چارو کتونکو نثار احمد شیرزای و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو، د سهار تر شپږو بجو، په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په افغانستان کې د خپلو اتباعو د یرغمل نیولو خبره کړې. دا چې اصلي کیسه څه ده، زما همکار خاطر پردیس تعقیب کړي. پردیس په لنډو کې اوریدونکو ته د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
ای چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خپلو نیول شویو اتباعو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال، د منځنۍ ختیځ، د افریقا او د شمالي منځنۍ آسیا فرعي کمیټې مشر جو سلیوان، دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته لیک استولی او له هغوی غوښتي چې د امریکا اتباع باید ژر تر ژره خوش او په خوندي شکل امریکا ته انتقال شي. دوی په یاد لیک چې د چهارشنبه ورځې ناوخته د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته استولی ویلي چې طالبانو دغه امریکایي اتباع یرغمل کړی دي. د امریکا کانګرس دغه چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ میاشتې 23 نیټې څرګندونو ته په اشاره سره ویلي چې د بلینکن څرګندونو لومړني هغه څه و چې دوی په افغانستان کې د امریکایي اتباعو د نیول کېدو په اړه خبر کړل. دوی په خپل لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لوري د نیول شوی امریکایي اتباعو د لازیات او جزئیات په اړه چې څو کسان دي، ولې نیول شوی، کله نیول شوی او داسې نور ډېر لس پوښتنې مطرح کړي، او د روانې میاشتې تر یوې دېرشمې نېټې د دغو پوښتنو کتبي ځواب پوښته دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روان کال د مارچ میاشتې په 23مه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د خبرو پر مهال ویلي وو چې د معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبان لخوا توقیف شوي. نوموړي هغه مهال ویلي وو چې د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د بلینکن د خبرو یوه برخه به واورو.
په بخنی سره چې د خبري بلینکن خبري خبرېدو ته چمتو دی، اوس به دغه خبرې سره
د دې امریکایان چې د طالبانو په وسیله ګواښل کیږي، موږ د هغوی امنیت لپاره کار کوو. بل دا چې له موږ نه د هغوی د هویت د پټ ساتلو غوښتنه شوې ده، او موږ هم له هغوی غوښتي چې د کیسونو په اړه په عامه ځایونو کې خبرې ونه کړي. اوس موږ تقریبا 115 په شاوخوا کې کسان په افغانستان کې دي چې څلور څلوېښت د وتلو لپاره آماده او په دې اړه هڅې روانې دي.
لودین صاحب، موږ هڅه وکړه د دغه امریکایي اتباعو په اړه چې څوک یې، ولې د طالبانو لخوا نیول شوی، معلومات ترلاسه کړو. د طالبانو د حکومت وړاندیانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب
کړې. کور ودان، ډېر مننه زموږ همکار خاطر پردیس و چې ویلې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د خپلو لسګونو اتباعو د یرغمل کېدو یا بند پاتې کېدو په اړه اندېښمن دي، خو تر اوسه نه دي ویل شوي چې دغه امریکایي اتباع څوک دي او د هویت په اړه یې امریکایي سرچینې هم پټه خوله دي. اوس ورځو یوې بلې بشري موضوع ته. د خوړو بحران نړیوال راپور ښیي چې افغانستان او شپږ نور هیوادونه له بسار خوراکي کڑکیچ سره مخامخ دي، او ویل کیږي چې په دغه هیوادونو کې اکثره کسان د مرګ او لوګې تر کرخو منځ کې ژوند کوي. دا چې دغه سازمان اندېښنې څه دي، همکار مې سنا کاکړ دا راپور کتلی دی، جزئیات اوروي. سنا جانې ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته او زموږ ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د خوړو د بحران نړیوال راپور له مخې افغانستان د هغو او هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمېر خلک یې له لوږې او مرګ سره مخ دي. د بشري سازمانونو اتحادیې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا تاسیس شوی، د خوړو د بحران په نړیوال راپور کې ویلي افغانستان، سومالیا، سودان، یمن، هایټي، نایجیریا او بورکینا فاسو د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په 2022 کال کې تر ټولو بد د خوړو نامنې تجربه کړې ده. دغه راپور همداراز د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، نایجیریا، یمن، میانمار، سوریا، سودان، اوکراین او پاکستان د نړۍ د لسو لوګو هیوادونو په توګه یاد کړې دي. د خوړو د بحران په نړیوال راپور کې ویل شوي چې تېر کال په 85 هیوادونو کې نږدې 285 میلیونه وګړي د خوړو له خورا بدې نامنې سره مخ وه. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 64% یا 12.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له حد کمښت سره مخ دي، او 6.1 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام اټن لري. په راپور کې دا هم راغلي دي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې 3.22 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان له حد خوارځواکۍ سره مخ وه، چې دا مسله د ماشومانو د مړینې یو له اصلي لاملونو څخه ګڼل کیږي. د خوړو د بحران نړیوال راپور پر بنسټ شخړې او نامنې، د اقلیم بدلون، د کورونا وایروس اقتصادي پایلې او په اوکراین کې د جګړې اغیزې په تېره بیا په بېوزلو هیوادونو کې د لوږې له اصلي لاملونو څخه ګڼل کیږي. د خوړو د بحران نړیوال راپور په نړۍ کې د خوړو د هرې نامنې په اړه د 1400 بنسټونو د ګډې ارزونې پایله ده چې موخه یې د بشردوستانه او پرمختیایي کړنو خبرتیا ده.
بله، کور مو ودان. زما همکار سنا کاکړ وچی ویلې د خوړو بحران نړیوال راپور ښیي چې افغانستان او شپږ نور هیوادونه د خوړو د کمښت له کړکېچ سره مخامخ دي، او اندېښنه دا ده چې په ټوله نړۍ کې دا مهال 1.5 میلیونه په بخنې سره 2.5 میلیونه کسان د خوړو او مرګ ترمنځ شپې ورځې تېروي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو، وروسته درته دا راپور هم لرو چې له څه باندې یوې لسیزې وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته رسیدلی دی، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته هغه دا چې په کابل ښار کې د طالبانو د ترافیکو ریاست پریکړه کړې چې د ټیکسیانو زیړ رنگ به په فیروزهی رنگ بدلوي. دغه اقدام که څه هم تر اوسه عوامل نه دی روښانه شوي، خو یو شمېر موټر چلوونکي اندېښمن کړي او دوی وایي چې له اقتصادي پلوه دا وس نه لري چې د خپلو ټیکسیانو رنگ واړوي. دا چې اصلي موضوع څه ده، زما همکارې نرګس مومن حسنزی تعقیب کړی. نرګس جان، ستړي مشي.
سلامونه الودین صاحب، تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو شول په خیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د موږ د نن ورځې راپور د ټیکسیانو د رنگونو په اړه دی. البته په لومړي سر کې وایم چې د ټیکسیانو رنگونه د تیرو کالونو راهیسې، البته هم د ځای شاد وختونو راهیسې، چې د دې رنگ په تور او سپین رنگونه، خو وروسته دغې تر وروسته لږه البته په زیړ او په سپین رنگ باندې بدل شوی دی. او د دې زیړ او سپین رنگ شاوخوا 50 کالونه هم ډېر رنگونه کې وخت نه کالونه کېږي. خو اوس نوی د کابل د طالبانو د حکومت ټرافیک ریاست اعلان کړی چې دوی به دا رنگ په فیروزهی رنگ باندې بدلوي. په دې ډول موږ د ځینو ښاریانو سره خبرې وکړې. د ښاریانو خبرو باندې چې یعنی دوی ته دا ډېره خندوونکې بریښي چې دوی اول رنگ بدل کړي، حال دا چې اړتیا دا ده چې دوی باید په نورو ډېر اساسي شیانو باندې فکر وکړي، هېواد ښاریانو ته اسانتیا برابر کړي، خو دوی په رنګونو باندې فکر کوي. په ورته وخت کې موږ د ځینو ټیکسي چلوونکو سره مو هم خبرې وکړې. د هغوی په خبره باندې که د ټرافیک ریاست دا څه غواړي نو ستونزه نشته، خو خبر دا ده که دوی خپل د موږ ته دا پیسې راکوي خو بیا موږ ورسره ستونزه نه لرو. خو غیر دغه مونږ خپله د دې توانایي نه لرو چې مونږ هغه ټیکسیان رنګو، ځکه که مونږ د ټیکسي رنګو هغه 15,000 شل سره 8,000 پیسې مونږ باندې راځي. او مونږ په داسې وضعیت کې چې مونږ خپل د نفقې د پیدا کول په ډېر سختۍ باندې مونږ خپل نفقه پیدا کوو، نو مونږ څنګه د دې توان به ولرو چې مونږ به هغه مونږ به ټیکسیان رنګو؟ نو په دې اړه مونږ د ټرافیک د ریاست سره مو هم خبرې وکړلې. د هغوی د خبرو پر اساس باندې دا چې هدف یې څه دی، د دې هدف په اړه مونږ ته څه ونه ویلې، خو دا یې راسره ومنل چې دوی د دې رنګ تبدیل کړی دی د ټیکسیانو رنګونه. دا یو طرحه وه چې د کورنۍ چارو وزارت سره شریکه کړې ده، او کورنۍ چارو وزارت له خوا نه هم ورته تاییدي ورکړل شوې ده، منظوره شوې ده. په نږدې راتلونکي کې نور جزئیات هم شریک کړي، خو تر دې ډېر جزئیات له موږ سره شریک نه کړل.
ډېره مننه زما همکاره نرګس حسنزی و چې ویلې په کابل ښار کې د طالبانو د ترافیکو ریاست پریکړه کړې چې د ټیکسیانو زیړ رنگ په فیروزهی رنگ بدل کړي. تر اوسه د دې پریکړې لامل نه دی روښانه شوی.
ازادي راډیو ډیر زر خپلې هنري، تفریحي او ذوقي خپرونې په نوي بڼه پیلوي. په دې خپرونو کې به تاسو د خوښې د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکه، په ولسي دودونو معلومات، تاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خپرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپلې خوښې سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ، او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202211201.
تاسو ما خمنه خبری مجله تغوغی دا مجله هم د شیبه د ازادي رادیو پر یوټیوب او فیسبوک په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. اوریدونکو په دهیله چې تاسو هم د ازادي رادیو د واتس اپ او نورو شمیرو لپاره خپل پیغامونه راولېږئ، موږ به په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو. او سم لجمن سره ورزو یوې سیمایزې تودې موضوع ته هغه دا چې له څه باندې یوې لسیزې وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هند ته رسیدلی، او هلته نن د سیمې اړوند یوې غونډه کې ګډون کړی دی. ښاغلی زرداری د خپل سفر په اړه ځینې څرګندونې هم کړې دي چې جزئیات یې له صفي الله ستانکزي اورو چې په دې راپور کې راټولې کړي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هند ته تللی دی، او هلته یې د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې ګډون کړی دی. تیر وار شاوخوا 12 کاله مخکې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیره هینا ربانی کار هند ته تللی وه. تر هغه وروسته یو وار د پاکستان مخکینی صدر اعظم نواز شریف په 2014 کال کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته سفر کړی و. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د جمعې په ورځ د شانګهای د همکارۍ سازمان SCO د بهرنیو چارو وزیرانو د کانفرنس په اصلي ناسته کې وینا وکړي. هغه ویلي چې له ټولو ګډونوالو سره د رغند بحثونو په تمه ده.
سلام علیکم، میں بہت خوش ہوں کہ آج میں گوا
سے ډیر خوشاله يم چې نن گوا ته را ورسیدم. د شنګای د همکاري سازمان غونډه کې برخه اخلم او د پاکستانی پلاوی مشري کوم. زه هیله من يم چې خدای کول د شنګای د همکاري سازمان د غونډه به بریالی وي.
که څه هم د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ کومه دوه اړخیزه غونډه نه ده پلان شوې، خو شنونکو ویلي چې دا لیدنه کیدای شي په اټومي وسلو د سنبالو دغو دوو سیالو ګاونډیانو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره یو یخ ماتونکی فرصت وي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې به د سیمې پر مهمو مسلو باندې بحث وشي. د پاکستان او هند اړیکې که څه هم په تیر کې ښې نه وي، خو په 2019 کال کې وروسته له هغه ډېرې کړکېچنې شوې چې دواړو خواوو په یو بل هوایي بریدونه وکړل او سرحدي نښتې هم زیاتې شوې.
و مو ریدل چې تر څه باندې یوې لسیزې وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هند په سفر تللی او هلته یې د سیمې اړوند د شانګهای سازمان یوې غونډه کې ګډون کړی دی. دا غونډه نن او سبا ترسره کیږي چې د همدې سازمان د غړو هیوادونو پر اړیکو او د غراز اړوند نورو مسایلو پکې خبرې کیږي. په ورته وخت کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ټاکل شوی سبانه بل ورځ د شنبه پورې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. که څه هم تر اوسه د دغه سفر اجنډا او د بحث وړ مسایل رسنیو ته ندی رسیدلی، خو نړیوالو اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس ویلی و چې په دغه سفر کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی که څه هم د ملګرو ملتونو د سفر د بندیزونو په لیست کې دی، خو د نړیوالو اژانسونو له مخې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازولۍ د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې نه غوښتي چې ښاغلي متقی ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړي او د تیرو دوشنبې پر ورځ راپور خپور شو چې دغه کمیټې متقی ته د سفر اجازه هم ورکړې ده.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
وسام ستاسو پیغامونه.
سلامونه نیکه له ازادي راډیو ټول کارکونکو سره جنم مال دي مشران څخه داهیده ده چې دایش نړۍ سره تعامل وکړي.
خبر کوم نو ما دا بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې رکشه ته سي دي نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبر دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بېرته به اوبه راپورته شي او اوبه به زیات شي دا بندونه وتړل شي. وسلام پر احترام.
سلام علیکم، سهل شه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. او ورور عبدالله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچېر حکومت زموږ د غوښتنه ده یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کې زمینداور ټوله د اوبه د خوا کمزوري ده، ټول مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند د ولایت خانشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشن ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکلین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې در سره د وړم کاس کینری چې راوړی راوړی دروس ګوره هیڅ درک نشته. هغه سې سره نه پڅو کې د حکومت ما شي هله ورزو دا باید د ورسوي ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې. السلام علیکم ورحمت الله.